که بریدن سواب زمیتش نه آب است که من خسته خواب.
سلامونه، ستړي مشي. په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د وقاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کو خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان د بلوچستان یالات د اطلاعات وزیر جانات سگزی په ډیر اسماعیل خان کې د روسي برید په غبرګون کې ویلي دي چې دوی باید په افغانستان کې په غچ خيستون کو بریدونه او خبر وکړي. غلی سگزی نن چهارشنبه په خپل شبکې افغاني ټویټر لیکلی باید په افغانستان کې ځانګړي او هدفي حمله ترسره شي. هغه زیاته کړې چې افغان طالبانو ته باید پیغام ورکړ شي چې دوګنی لوبه نور نشي زغمل کېدلی. په ډیر اسماعیل خان کې د سه شنبه له برید وروسته چې د پاکستان د پوځ دریش سرتیري پکې وژل شو او له دیرش ډیر پکې ټپیان شول، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت سرپرست احمد شکیب احضار کړ. د وزارت په ویلامه کې ویل دي چې د طالبانو حکومت باید په دې اړه بشپړ څېړنه ترسره کړي، د ملانو په وړاندې پریکندې اقدامات وکړي او د ټولو ترهګرو ډلو او د هغوی د پټنځایونو په وړاندې څرګندې اقدامات هم ترسره کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د وزیر د وروستیو څرګندونو او په اسلام آباد کې د لوی ډیپلوماټ د سرولو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. د لغمان ولایت علي شنګ لوسالې په وزنګل کې له درې ورځو راهیسې اوربل دی. د دې سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو سیمیزو چارواکو تر اوسه د دغه اور د مهارولو لپاره اقدام نه دی کړی. دا د دولت چا په نوم د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې په پیښه کې څلوېښت جریبه انګل سوځېدلی دی. تر اوسه د احتمالي تلفاتو د دغه اور لګیدنې د علت په اړه رسمي معلومات نشته. د سیمې د اوسیدونکو په وینا د بل شوي اور د مړه کېدو لپاره د سیمې د لسګونو اوسیدونکو هڅو هم نتیجه نه ده ورکړې. د طالبان د حکومت طبي پیښو ته د رسیدو د چارو وزارت د تغییر لګیدنې په اړه تاسو د رادیو پښتنې هم نه دي سواب کړي. د طالبانو ضد د افغانستان د ملي جبهې د ملي مقاومت په نوم جبهې ادا کړې ده چې په کابل او نورستان ولایتونو کې لږ تر لږه اتو طالبان ته مرشوب لړولې، خو د خپلې دې د په اړه یې شواهد نه دي وړاندې کړي. دغه جبهې نن چهارشنبه په خپلې شبکې او پخواني ټویټر کې لیکلي دي چې په نورستان ولایت کې په نورګرام ولسوالۍ کې د قوس یالندۍ په شلمې د شپې مهال د طالبانو لپاره یو قرارګاه برید کړی چې دوی طالبان یې وژلي او سل نورې ټپیان کړي، او همدارنګه د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې په یو برید کې د حاجي جلنی په نوم د طالبانو یو قمندان او د هغې یو ساتونکی وژلی دی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر اوسه د دغې ادعا په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو له دې مخکې ورته ادعاوې رد کړې دي. او فلسطینی وسلوالو په غزه کې پر اسرائیلي ځواکونو په برید کې لږ تر لږه 9000 تیری وژلي دي. د نور رسنیو ترڅنګ د شوټډ پرس خبري اژانس هم دغه بيخ په اړه خبرو کړې. خدای نه دی ویلي چې دغه وسلوال په حماس پورې تړلي ک حماس اړوند په کومي بلې ډلې پورې. د امریکا متحده ایالاتو او اروپای ټولنه حماس یو ترهګر ډلې په توګه پیژني. د راپورونو په مخې د سشنبې پورز په شجاعي سیمه کې له څلورو اسرائیلي سرتیرو سره چې په یوې وسلوال حمله کې پنه خشي وو، د ریلو د پوز اړیکا پرېښوه. ول چې هغه ځواکونو چې دغه سرتیرو د ژغورن لپاره عملیات پیل کړي ول کمن سره مخامخ شو. دا راپور لمخې د اسرایلی وژل شو سرتیرو په منځ کې د دوی یو قمندان او یو لړپوړی افسر هم شامل دي. اسرایل په غزه کې د حماس ضد پوځي عملیات د اکتوبر په منځ ته ورسله هغه پیل کړ چې په چدې ډلې پر قلمرو حمله وکړه. تاسې خبرونه واوریدل، وړاندې خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدل شي. وړاندې بر سره په خبرونه کې واوري چې د پاکستان د بلوچستان ایالت سرپرست وزیر ویلي چې په افغانستان کې باید عملیات پیل کړی او یا هم غچ اخیستونکو بریدونو باندې خبر وشي. د شې د دې خبرې څرګند دلیل یې څه دی وړاندې په راپور کې درته وایو. همدارنګه لغمان ته به هم ورشو چې د علي شنګ ولسوالۍ په ځنګلونو کې د لګېدلې اور روستي جزئیات درته درکړو. په دې به هم سره راپور واورئ چې په غزنی کې کوچنیانو ته، البته د کوچانو کوچنیانو ته، پولیو واکسین پیل شوی.
او چې د علي شنګ ولسوالۍ میل دره کې د ټپکال او د تیلي غرب
په بخښنه سره چې دا په لغمان ولایت د لشنګ لسوالی کې د ورلګیدنې په اړه اوس به غزنی ته ورشو چې په غزنی کې د پولیو د واکسینو په اړه
ته پښتون هغه صحه ته موږ راغلی یو نو دلته د کوچانو څو کورونو څو خیمه دي نو دا موږ واکسین کړل
په دې اړه وړاندې نور جزئیات درته لرو همدارنګه په غزه کې به د جګړې وروستي جزئیات هم درته درکړو دا به هم سره واورې چې یو نصف اندېښنه څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې په هرو دوو ساعتو کې یو امیندواره مېرمن خپل ژوند له لاسه ورکوي په دې لتون به هم درسره تم شو د یو نامه هغه اندېښنې به هم درسره شریکې کړو چې په افغانستان کې د خبریالانو د نیولو همدارنګه د ښځو هغوی چې فعالیت کوي د دوی پر نیولو اندېښنه څرګنده کړې نور مطالب هم شته ملتیا مغواړم
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر په افغانستان کې د نن د غچو خیسون کملیات او بریدونو وړاندیز کړی دی جنات سګزین په خپل شبکې لیکي دوی نه باید نور طالبانو دوګونو لوبه تحمل کړی هغه د هم ویلی چې په افغانستان کې د القاعده نور ترهګریز ټولو د زپل لپاره باید امریکا متحده ایالاتونه ډرون الوتکو ته اډي ورکړل شي تفصیل په دې راپور کې ورو
په ډیری اسماعیل خان کې د امنیتی ځواکونو په یو مرکز د بریټ په خبرګون کې د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر جان اچکزی ویلي د ترهګریز بریټ د پاکستان د ملي امنیت ټول سری کرخې تر پښو لاندې کړي او دوی باید په افغانستان کې د غچ اخیستونکو بریټونو په اړه فکر وکړي هغه نن سهار په خپل اکسپانډری کلی یوازې خبرګون بسنه نه کوي بلکې دوی باید په افغانستان کې د غچ اخیستونکو بریټونو ځانګړو عملیاتو هوایی بریټونو له افغانستان سره د پولو تړلو او د ټولو افغان کډوالو وستو په اړه فکر وکړي هغه په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګرو د منځوړو او نخښه کولو لپاره د امریکا متحده ایالاتو بی پیلوټ الوتکو ته د اډو ورکولو وړاندیز هم کړي جان اچکزی زیاته کړي باید طالبانو ته پیغام واستول شي چې دوی نور دوه مخلو بنش زغملي د طالبانو حکومت وایي چې به غلام مجاهد د یو پاکستانی چارواکي د دې توند څرګندونو پاړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه خو په ډیری اسماعیل خان کې لبري دروسته د پاکستان لوري د طالبانو شار ظافر احزارولو په خبرګون کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي د امریت په افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري
هغه باید خپل امنیت ته جدي پام وکړي هر موضوع بل هیواد سره تړل حل لاره نه ده پر حال موږ هغه موضوعات څېړو چې دوی مطرح کړي دي
په ډیر اسماعیل خان کې د امنیتی ځواکونو په یو مرکز بریټ کې د پاکستانی پوز مطبوعاتي دفتر د خپل درويشتو پوزیانو او شپږ وسلوالو وشل تایید کړی دی په ډیر اسماعیل خان کې د پاکستان پر امنیتی ځواکونو لبریت روسته پروند د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد کې د طالبانو حکومت شارز دافیر هم احضار کړي او خپل شدید احتجاجي ورسره شریک کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبره کړي اعلامیه کې لیکلي چې دوی د طالبانو حکومت شارز دافیر ته ویلي چې خپل حکومت ته دا پیغام ورسوي چې د بریټ پلاتنه وکړي نام اعلان پر وړاندې سخت ګام واخلي د بریټ اعلان او افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان شته مشران دوی ته وسپاري او د پاکستان پر ضد د افغانستان د خاورې کارول کېدو مخه دی ونیسي خو یو بل سونه چې په پاکستان کې لنه امني ورسره ورسره افغان کډوال مخ کیږي له دوی سره د پاکستانی حکومت او امنیتی ځواکونو چلند دی دا سیمال چې د افغان کډوالو د وستو لړۍ له هم روانه ده په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال اندیښمن دي چې شاید له نامناسب چلن سره مخ شي په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال
په کور کې چې اوسې ګم سواب یې راکړی چې ووزه بل کور هم څوک نه راکوي له دوه کلونو زیات کېږي چې دلته راغلی یم اولادونه مې بې تعلیمه پاتې دي او شپه ورځ مو په دې اندېښنه تېرېږي چې کله به پولیس راځي او موږ به له دې ځای وباسي
د پاکستان موقت حکومت او پوځي چارواکو ورسوي کې په پاکستان کې د نام نه لامله د پړېګو ته افغانستان ته نیول او وعده کړې چې برید کوونکي او پلان جوړونکي افغانستان کې ځای پر ځای دي د پاکستان د پوځ مشر او ترڅنګ یو شمېر نورو چارواکو دا اېدا هم کړې چې ورسوي کې په پاکستان کې نږدې 4 لس ځانمرګي بریدونه د افغانانو له خوا شوي خو د طالبانو حکومت یې تل دا اداوي رد کړې دي
په امر د لچې د پاکستان د بلوچستان یالات سرپرست وزیر ویلی چې باید په افغانستان کې غچ اخیستونکو بریدونه د پاکستان لخوا پلان شي بل په لور د لغمان ولایت علي شنګل سوالي یو زنګل کې لتیرو درې ورځې راهیسې وربل شوې دي چې له هم نه د مهار شوې د سیمې یو شمیر اوسیدونکو ازاد رادیو ته ویل تر اوسه لا د طالبانو حکومت چارواکي د اور وژنې لپاره نه دی ورغلي ورسول سیمې چوسیات په راپور کې ورو
اور چې د علیشنګ ولسوالۍ میل دره کې د ټپکال او د تیلی غر په سوګه کې لګیدلې ده.
د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ د میل درې یو سیدونکو داوت شوای ل 13 دوه ورځې راهیسې د سیمه په ځنګل کې ور لګیدلې، خو د پټکو یوازې ولسی خلک د مهارولو هڅه کوي چې لانه دي توانی دلی. نو موړی لسمی ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه د ور لامل شوخه څلوېخ چې ربه ځنګل سوځیدلې.
دغه کم اور چې لګیدلې دا د علیشنګ ولسوالۍ میل ورتوی میل دره دا درې ورځې مخکې یو بل غر و راغستې او ټپکال ورته ویل هغه اور کلیوال تلی دی عوام خلک هغه مړکړې دي. اوس دا دوه ورځې کېږي بل غر و راغستې دي تقریبا 15 جریبه یا سلویغ جریبه دا ځنګل سوځېدل دی اور پکې لګیا دی نور هم روان دی او ډیر کلیوال هم تلی دي پرون هم تلی او نن هم تلی خو اور یې مړکړی نه دی پاتې دی.
د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي احسان الله هم ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې خلک د اور وژنې هڅه کوي او تمه ده چې کابو یې کړي.
اور خو لګېدلې نن درېیمه ورځ ده، نو پرون بله ورځ ماسپښین کې خبر راغله درېیمه ورځ ده چې هڅه کوي نه چې دا اور مړ کړي، خو تر اوسه نه دي توانېدلې. اوس ناسه قابو شوی ده، امکان لري چې نن یا سبا دا اور مړ شي.
دا چې د یادی اور لګیدنې له امله په سیمه کې څومره ځاني او مالی زیانونه رامنځته شوي او د اور د رامنځته کېدو لامل څه دی، ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د وزارت د مسؤلانو نظر هم ولرو، خو له بیا بیا هڅو سره ونه توانېدو. خو د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال قاري عبدالقاهر ازادي راډیو ته وویل دوی د ولسوالۍ په کچه امکانات پر کار اچولي تر څو اور مهار کړي، خو په خبره یې تر اوسه نه دي توانېدلي.
بس کنټرول یو اندازه کنټرول کې شته، خو بیا هم هغه وسایل اسباب نشته چې دا پورا کار وشي، خو یو اندازه کار شوی دی.
د ایوای په دیړې ولایتي ادارې ته خبر ورکړی، خو تر دې دمه ورته د وروجلو امکانات نه دی ورسېدلی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د لغمان د ګاونډي ولایتونو کونړ او نورستان په ځنګلونو کې هم وخت نه وخت اور لګیدنه رامنځته شوې چې لامل یې د ځنګل ډیره برخه د اور خوراک شوې. د روان لمریز کال د چنګاښت میاشتې په 15مه د کونړ او نورستان په یو شمېر ځنګلونو کې اور لګیدنه رامنځته شوه چې له څو ورځو تیرېدو وروسته د سیمه ییزو خلکو په مرسته اور مهار شو. هغه مهال د طالبانو حکومت د طبي پیښو ته د رسیدو وزارت مسؤلانو ویلي وو چې شاوخوا 130 هکتاره ځنګل پکې سوځېدلی.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه وایي په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو په پایله کې په کورنیو کې د هغوی اغیزمن رول د جنوري په میاشت کې له 90% څخه په نومبر کې 90% ته راټیټ شوی دی. تفصیل له سنا کاکړ نه ورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه په خپل تازه راپور کې لیکلي چې له زده کړو او کار څخه د افغان ښځو او نجونو محرومیت نه یوازې د دوی پر رواني روغتیا منفي اغیز کړی، بلکې په کورنیو او ټولنه کې د دوی ونډه هم کمه کړې ده. دیونما د دغه نه مخیز راپور پر بنسټ د کم عمر ودونه، د ماشومانو کار، کورنۍ تاوتریخوالی او ناقانونه کډوالۍ په افغانستان کې د ښځو او نجونو له زده کړو او کار څخه د منع کولو نورې منفي پایلې دي. په دغه راپور کې دیونما د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ترلاسه کولو او تصمیم نیولو لپاره زده کړې او کار اړین بللی دی. د دغه راپور په بله برخه کې راغلی چې د 2023 کال جنوري څخه د روان کال تر نومبر میاشتې پورې په کورنیو کې د ښځو ونډه له 90% څخه 90% او په ټولنه کې ونډه له 10% څخه 15% ته راټیټه شوې ده. یونما د افغانستان په لویدیز کې د اکتوبر د میاشتې له ویجاړوونکي زلزلې او له پاکستان څخه د افغان کډوالو په جبري شړلو او بشري مرستو ته د هغوی نه لاسرسي په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. پرې چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د یوه ښوونځي مدیره ووایي چې د خپل سپینګیري پلار، مور، یوې مایوبې خور، کونډې خور او د هغې د ماشومانو یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وه. پری ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر کار د بندیز له امله د خپلې دندې له لاسه ورکولو وروسته د کورنۍ تاوتریخوالی او رواني ستونزو په ګډون له ډیرو کړاوونو سره مخ شوې ده.
دنده نه لرم او کوم مسؤلیت چې ما د دوی پر وړاندې درلوده نشم ترسره کولای. همدا شرایط د دې لامل شوي چې څوک زما خبرو ته غږ نه کوي او زما رواني وضعیت دومره خراب شوی چې پلار مې په ما لاس پورته کړ.
لبل خو د خزو د خونو یو فعاله پریسا مبارز وای د افغان خزو او جنو د وضعیت بدلولو په برخه کې د نړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو اقدامات بسنه نه کوي.
ای روانه کې فعال هر روی دست
گرفت زما پاند کومه لار چې دوی پر مخ وړي کومه پایله نه لري. کدی لارې پر خیاي پایله سموانو دوی باید د افغانستان اوسنۍ وضعیت درک کړی وو او د افغانستان خزو لپاره باید یو جدي اقدام سرته رسولای وو او د افغانستان اوسنۍ حالت کې به بدلون راغلی وو.
د په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې د بیا ځلې واکمنې دو وروسته د شاوخوا 50 فرمانونو په صادرولو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه او بندیزونه ولګول. هغه بندیزونه چې نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو د ښځو له بشري حقونو څخه زرغړونه بللې، خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو په وار وار ادا کړې چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې د زده کړې څخه منع کول، په ډېریو دولتي او ټولو نه دولتي دفترونو او په سینګارتونونو کې د کار کولو بندیز، له محرم پرته په اوږد سفر تلل، تفریحي پارکونو او لوبغالو ته د تګ بندیز هغه محدودیتونه دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر ښځو او نجونو لګولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع واخلو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ پرون سه شنبه د رایو په اکثریت هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د سمدستي اوربند ټینګېدو غوښتنه کوي. په عین حال کې د اسرایلو نږدې متحد امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن ویلي اسرایل اوس د نړۍ د اکثره هیوادونو ملاتړ له ځانه سره لري، خو زیاتوي چې په غزه کې پر ملکیانو بمباری به چې هغه اړندې یا بې توپیره بللي دغه ملاتړ ته زیان ورسوي. تفصیل نریاس نورین اورو.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په غزه کې پر بشري دلایلو د سمدستي اوربند غوښتنه کړې او د اسرایل د اوږدې مودې متحد امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې پر ملکانو بمباري چې هغه ړندې یا بې توپیره بللې د حماس په وړاندې له روانې جګړې نړیوال ملاتړ ته زیان رسولی، اسرایل په زیاتېدونکي ډول له ډیپلوماتیک انزوا سره مخامخ شوی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د رویتر خبري اژانس راپور له مخې په غزه کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه د ملګرو ملتونو د چارواکو له جدي خبرداري وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ چې 193 غړي لري پرون سه شنبه هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د اوربند غوښتنه کوي. د دې اسامبلۍ 3/4 یعنی 153 غړو یې دغه پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړې او درویشت هیوادونو له رایه ورکولو ډډه وکړه. متحدو ایالاتونو او اسرایل چې د نورو اتو هیوادونو تر څنګ دغه پریکړه لیک رد کړ، ویلي چې هغه یوازې د حماس ګټې خوندي کوي. که څه هم د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ لخوا دغه تصویب شوی پریکړه لیک اجرایي بڼه نه لري، خو هغه سیاسي وزن لري او د دغه جګړې په اړه د نړیوالو نظر څرګندوي. تر دې مخکې متحدو ایالاتونو تیر اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ورته یو پریکړه لیک ویتو یا رد کړی و. فلسطیني ادارې دغه پریکړه لیک هرکلی کړی او له هیوادونو یې غوښتي دي چې پر اسرایل د دې یو اوربند منلو لپاره فشار راوړي. د دغه پریکړه لیک تر تصویب مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې وویل اسرایل اوس د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې په شمول د نړۍ د اکثرو هیوادونو ملاتړ له ځان سره لري، خو دغه ملاتړ په غزه کې د هغو بمباریو له امله چې د ړندې یا بې توپیره وبللې ورستر بلې مخ په کمېدو دی. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې د اسرایل پر قلمرو د سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر د 8 له برید وروسته چې اسرایل په دې سیمه کې د حماس د لمنځوړلو لپاره جګړه پیل کړې. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرایل په بریدونو کې له 8000 زیات کسان وژل شوي او نږدې 50000 نور ټپیان شوي دي. پر غزې واکمنې حماس ډلې پر اسرایل د اکتوبر د میاشتې په برید کې 1200 کسان وژلي او شاوخوا 240 نور برمته کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
افغانستان د خبريالانو مرکز وای په دایکوندی خصوصي رادیو مسؤل په بخښنه سره چې دلته په متن کې اوسه تیر وطن شوې ده. د افغانستان د خبريالانو مرکز وای په دایکوندی کې د نسیم رادیو مسؤل علي جوادي د طالبانو د حکومت د نړیوالې محکمې لخوا په یو کال بند محکوم شوې دي. ورزو عبدیس وګمې ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د سیشن به پورس په یو اعلامیه کې ویلي چې په دایکندي کې د نسیم د خصوصي رادیو مسؤل سلطان علي جوادي په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د ابتدایي محکمې لخوا په یو کال بند محکوم شوی. افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې د طالبانو حکومت هغه د واکمن نظام پر ضد د پروپاګاند او بهرنیو هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور په یو کال بند محکوم کړی دی. د دغه مرکز د حقوقي او ارتباطاتو د څانګې مسؤولې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي د طالبانو د محکمې پریکړه وڅېړي او دغه خبريال خوشي کړي.
محکمه این
په د روسیو کې لیدل کېږي چې طالبانو د پخوا په پرتله پر خبريالانو د رسنیو پر فعالیتونو ډېر فشارونه اچولي او په بیلابیلو پلمو یې نیولي چې دا کار د اندېښنې وړ دی او د معلوماتو په برخه کې محدودیتونه رامنځته کوي.
رسانه های داخل افغانستان در کنترل خود قرار بدن.
نوموړی دا هم وویل چې دوی غواړي په افغانستان کې د خبريالانو په خپل سری ډول د نیولو مخه ونیسي او که کوم خبريال کومه تېروتنه او سرغړونه وکړي د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د کمیسیون لخوا دې وڅېړل شي. د طالبانو د حکومت استخباراتو تر دې مخکې د سپتمبر په میاشت کې د نسیم راډیو دوه نور خبريالان سیف الله رضایی او مجتبا قاسمی سره ښاغلی جوادي احضار کړی و. له بلې خوا د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي چې سمدستي د سیمه ییز افغان خبريال عبدالرحیم محمدي خوشي کړي او د خبريالانو توقیف دې پای ته ورسوي. دغه کمیټې چې مرکز یې په نیویارک کې دی د سې شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې د خبريالانو د نیولو علت او د هغه د ساتلو کېدو ځای لا نه دی مشخص. د افغان خبريالانو د ملاتړ داخلي بنسټونه وایي چې د تمدن د خصوصي ټلویزیون دغه خبريال په کندهار کې د استخباراتو د ریاست لخوا هزار شوی چې تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د سلطان علي جوادي د محکمې او د عبدالرحیم محمدي د نیولو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد هیڅ څه پوښتنه وکړه خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړي چې د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دی. هڅه مو وکړه چې د دوه خبريالانو له کورنیو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نشو. په ورته وخت کې له خبريالانو څخه د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي چې په ژورنالستانو کې د ویرې رامنځته کول د رسنیو کار ته د خبريالانو لیوالتیا کموي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای د رسنیو د څار ادارې مشر ظریف کریمی ازادي رادیو ته وویل
ما هرچند قان ازی بدیم که در
کچیری وضعیت همداسې دوام وکړي د خبريالانو د رسنیو د ټولنې ترمنځ د ویرې پر رامنځته کولو سره ښایي خبريالان رو ژورنالیستیکو کارونو سره لیوالتیا کم کړي، د بیان له ازادۍ ملاتړ او نیوکه وکړي او د معلوماتو د ازادو خپرېدو لامل شي، نو دا کار پر خبريالانو د فشار لامل کیدای شي.
اقدام میتونه یک فشار باشه بالی خبرنگاران و هر رسانه ها.
خاغلی کریمی د طالبانو د حکومت لخوا په کندهار کې د یو سیمه ییز خبريال عبدالرحیم محمدي د نیول کېدو د علت د روښانه کولو غوښتنه هم وکړه. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی هم د سی پی جی د آسیا پروګرام د مشر له قوله ویلي چې طالبانو او د دوی استخباراتي ادارې په تیرو دو کلونو کې د افغانستان واک ته رسیدو وروسته هر ورځ د افغان خبريالانو ځورونې ته دوام ورکوي او د راپور ورکولو او خپرولو پروسې مخنیوي کوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې ښځې نجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیتونو له امله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. ارزو سنا کاکړه ته چې تفصیل راکړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې ښځې نجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیتونو له امله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. یا صندوق د 2024 کال لپاره د بشری مرستو په غوښتنه کې چې د دسمبر په 12 مخبور شو ویلي چې په افغانستان کې څه د پاسه 23.3 میلیونه خلکو ته د مرستې لپاره چې 12.6 میلیونه ماشومان دي 1.440 میلیون ډالر ته اړتیا ده. یونیسف همدارس ویلي په هغو کورنیو کې چې ښځو سرپرستي کوله د دوی پر وړاندې د محدودیتونو له امله وضعیت خورا خراب شوی دی او دا د ښځو او نجونو د اړتیاو د زیاتوالي یوه دوره رامنځته کوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA ویلي په افغانستان کې په 2024 کال کې د ښځو او نجونو د جنسي او زیږون روغتیا او حقونو لپاره 2.8 میلیون ډالر ته اړتیا ده. یاد صندوق د 2023 کال لپاره د بشری مرستو په غوښتنه کې چې د دسمبر په 12مه خپور شو ویلي، افغانستان د زیږون لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی چې په هرو دوو ساعتونو کې یوه ښځه د امیندواري یا زیږون پر مهال مري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ له خپلو اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ اوسیدونکی غلام حسن چې کور یې په یاد ولایت کې د اکتوبر میاشتې د زلزلې له امله ویجاړ شوی او تر اوسه په خیمه کې ژوند کوي، وایي چې د هوا په سړېدو اوو ماشومانو ژوند یې له ګواښ سره مخ دی او عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
پرون شپه تر سهار دوی په خیمه کې د یخ له لاسه شړل، ډېر یخنی ده او د خلکو وضعیت ډېر خراب دی او ډېر بد حالت سره مخ. نه د سون توکي شته، نه بل څه، نه هم په ژمي کې د اغوستلو لپاره څه شته.
د کابل اوسیدونکي رویا چې په تېر جمهوري نظام کې ښوونکې وه او د خپل کورنۍ یوازینۍ سرپرسته ده، ازادي راډیو ته وویل چې اوس وزګاره ده او خاوند یې هم روغ دی.
تر اوسه مې نه چری ایښی او نه سندلی، پزه مې له دو ځایو ماته ده، باید یې عملیات کړم خو پیسې نه لرم، په خدای که مې د مرستې مخ لیدلی وي.
یونسف همدرس وویل چې د اقلیم اړوند ناورینونه، ویجاړونکي زلزلې، د ناروغیو خپرېدل او نویو او پراخو شخړو د افغانستان په ګډون د نړۍ لسګونه میلیونه ماشومان او د هغوی کورنۍ له بېساري بشري ناورین سره مخ کړي دي او ورته یې سخت زیان رسولی. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هېواد کې بیکاری او بېوزلي اوج ته رسېدلې ده. د طالبانو له لورې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز چې له امله یې په افغانستان کې ډېری غیر دولتي مرستندویه ادارو خپل فعالیتونه وځنډول، د ښځو په وړاندې اقتصادي او امنیتي ننګونې لا پسې زیاتې کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان له نیمه زیات نفوس له لوږې سره مخ دی او په روان ژمي کې دوی خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره پوره بودیجه نه لري.
اوس به غزنی ته ورشو او د هغو ماشومانو په اړه باندې چې ورته د پولیو واکسین پیل شوي تاسو ته زیات تر کړو.
د غزنی ښار اړوند پښتون آباد مینه شاته د وړو غونډیو په لمن کې د کوچانو تورې کیژدۍ ولاړې دي. د سهار لمر شاسک راختلی او له کیژدیو لوګې خیزي. د کیژدیو مخ ته یو شمېر څاروي ولاړ دي. شاوخوا شل کلن ځوان شاګل دلته د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو له ویرې سوکه سوکه شپېلۍ ژغوي. دلته یو شمېر ماشومان ګرځي، خو شاوخوا یو 28 کلن ځوان چې شنه آسماني رنګه روغتیایي بکسۍ په غاړه ده، دغه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکوي.
زما نوم محبلا ده، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، دلته پښتون آباد ساحې ته موږ راغلي یو. نو دلته د کوچیانو څو کورونه او څو خیمې دي، نو دا موږ واکسین کړل. مخکې د مشکلاتو سره مخ وو چې اکثریت کورنۍ کوچیانو هغه نه کول، واکسین به نه کول. اوس له نیکمرغه اکثریت کوچیان واکسین لګوي. بعضې یو کورنۍ که مخالفت وکړي نور اکثریت ټول واکسین لګوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د ګرځنده کوچانو خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکو ورکولو ته پام زیات سوی دی. شاوخوا شپېته کلن مینځي دلته د ولاړې کیژدۍ مخې ته په اوار نیمڅي پیتاوي ته ډډه وهلې. د رسنیو ته وویل د غزنی په هر ځای کې چې کوچان میشتي روغتیایي کارکوونکي دې تر هرې کیژدۍ پورې واکسین وروړي او ماشومان دې یې واکسین کړي. منځای زیاتوي د پولیو واکسین باید ټولو کوچي ماشومانو ته ورسیږي. موږ پخوا د دې واکسین په اړه نه پوهېدو. دا چې اوس تر کورونو راځي بې غوري به زموږ وي چې خپلو ماشومانو ته واکسین ورنه کړو.
ولګوي هېڅ شک نشته، هر سړی بد کې چې دا نه لګوي، هر سړی بد کې دا ښه کار ده. څوک ډاکټر پکور پکور در باندې ګرځي، اسمان ته به دې ور وري، به دې بیا درته بستراو، بیا دې پکور پکور درته ګرځي. دا خو ډېر ښه کار ده، خوښي دا موږ خلک ناپوه دي.
شاوخوا شپږ 500 کلن سلیمانځی هم دلته د یوې زړې کیژدۍ مخې ته ولاړ او په خپله شناوۍ ژیره کې ګوتې وهي. سلیمانځی هم په دې پوهېدلی ده چې ماشومانو ته واکسین زیات مهم او د وو ناروغیو لپاره ګټور دي.
موږ یې ورکوو، ورور مو پرې خوشحاله یو، پوه بیا خدای دې کېچا ورکول، هغه خپل هغه موږ یې ورکوو. دغه
هغه څوک څنګه ورکوي؟ هغه تم پیغام څه ده؟
هغه پیغام دغه څه دی؟ خامخا ورکوي، خامخا دی ورکوي. دا چې تا ورکوي،
وو وو مو ورکوي، دا زوی ته مراد، دا زوی مراد.
په غزنی کې ګرځند کوچانو په داسې حال کې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو ته پام اړولی دی چې دلته د عامې روغتیا چارواکي وایي هڅه کوي چې ټولو هغو سیمو ته چې ګرځند کوچان په کې ژوند کوي واکسین ورسوي. په غزنی کې د کتلوي معافیت عمومي مسؤل ډاکټر عبدالبصیر ثابت وایي د عامې روغتیا څانګه هڅه کوي چې دوی د کوچانو ټول ماشومان واکسین کړي. دی وایي پولیو هغه ناروغي ده چې د ګرځند کوچانو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته ژر او په اسانه انتقالېدای سي، نو باید مخه یې ونیول سي.
وروسته دومره ویلای سو په لنډه کې چې د ریاست سیاسي امې په همکارۍ، د مسؤلینو په همکارۍ او د مخ خپله په بار بار کوششو باندې دې حتی اوس رسیدلی یو چې هغه کوچی ماشومان چې رد ولو هغه دې ته آماده سوي دي چې په ورین تندې باندې واکسین خپلو ماشومانو ته ورکړي.
غزنی د هیواد یو له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته هم پکې زیات ګرځند کوچان ژوند کوي. له یوې سیمې بلې ته کوچیږي او ویره لیدل کیږي چې که ماشومان یې واکسین نسي دغه وایروسي ناروغۍ به له ځان سره ولیږدوي.
دوی منی مای ته راورسېدو. په دې برخه کې د درد د سپورت پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جنت سکزی په ډیری اسماعیل خان کې د روسي بریز په خبرګون کې وایي چې دوی باید په افغانستان کې په غچ اخیستونکو بریدونو غور وکړي. ښاغلی سکزی نن چهارشنبه په خپله شبکې او پخواني ټویټر لیکلي باید په افغانستان کې ځانګړې او هدفي حملې ترسره شي. هغه دا څرګندونې وروسته له هغې کړي دي چې د سه شنبې په ورځ په ډیری اسماعیل خان کې پر پاکستاني پوځیانو برید وشو، چې درویشت سرتیري پکې ووژل شول او له دیرشو زیات پکې ټپیان شو. همدارنګه په اسلام آباد کې د طالبانو د سرپرست حکومت د سفارت سرپرست احمد شکیب هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت احضار کړی دی. تر اوسه طالبانو د دغې دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ په ځنګله کې له درې ورځو راهیسې اور بل دی. د دې سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو تر اوسه د دغې اور د مهارولو لپاره اقدامات نه دي کړي. د داوچا په نوم د سیمې اوسیدونکي وویل چې په دغې پیښې کې نژدې څلوېښت جریبه ځنګل سوځېدلی دی، خو د تر اوسه د احتمالي تلفاتو او د دغې اور لګیدنې د علت په اړه رسمي معلومات نشته ده. د طالبانو ضد د افغانستان د ملي مقامات په نوم جبهې دا کړې ده چې په کابل او نورستان ولایتونو کې لږ تر لږه اتو طالبانو ته مرژوب لړولې، خو د خپلې دې دا په اړه شواهد نه دي وړاندې کړي. دغه جبهې نن چهارشنبه په خپلې شبکې پخواني ټویټر لیکلي دي چې د دغې چې په دوو بریدونو کې چې یو یې په نورستان کې کړی دی دوه طالبان وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي، او بلې هم د کابل په شکردره کې د حجي جلاني په نوم د طالبانو یو قومندان او د هغه ساتونکی وژلی دی. طالبانو تر اوسه د دغې دا په اړه څه نه دي ویلي. او فلسطیني وسلوالو په غزه کې پر اسرائیلي ځواکونو په برید کې لږ تر لږه 9000 تیری وژلي دي. د نورو رسنیو تر څنګ د شوټر پریس خبري اژانس هم نن د دغې پیښې خبرو کړی دی. خدای نه دی ویلي چې دغه وسلواله ډله په حماس پورې تړلې یا کوم بله وسلواله ډله. وسلواله ډله د امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو سلامونه او درنښت می ومني. د دې ونې په سپورتي خبرونه کې به واوري چې د 19 کلن ځوانانو د کرکټ ملي لوبډله په آسیایي سیالیو کې له هند او پاکستان ماته وخړې او په ګروپی پړاو کې له لوبو بهر شو. د افغانستان ملي لوبډله له عربي متحده اماراتو سره سیالي کوي. په افغانستان کې د فوټبال ولایتي سیالۍ پیل شوې دي. د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د ویسټ انډیز، انګلستان، پاکستان، آسترالیا، هندوستان او سویلي افریقا د روانو لوبلړیو حال هم درکو. د آسترالیا د نارینه د بیګ بیش لیگ سیالۍ هم د دوه افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې دي. د پاکستان د راتلونکي سوداګریز لیگ پی ایس ایل لپاره پیښور زلمو دوه افغان لوبغاړي اخیستي دي. او د خبرونې په دویمې نیمایي کې به درته دا ځل په ځانګړې مرکه کې د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې د افغانستان ملي 19 کلن لوبډلې په لوبو خبرې وکړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. سره ملتیا وکړي. پیلې د افغانستان له راتلونکو سیالیو څخه کو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د روانې ډسمبر میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به له عربي متحده اماراتو سره سیالۍ ترسره کړي. په دې لوبلړۍ کې دوه غیر رسمي یو ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ شاملې دي. دا سیالۍ به د ډسمبر په 15 نیټه پیل شي او د نوي زیږدیز کال تر 2 نیټې پورې به دوام وکړي. افغان لوبډله به د ډسمبر په 15 او 20 نیټه لومړی له اماراتو سره دوه تمریناتي یو ورځنۍ سیالۍ ولوبوي او بیا به د ډسمبر په 19 یو 1.5 او د 2024 زیږدیز کال د جنوري په 2 نیټه درېیم شل ورځې سیالي هم له اماراتو سره ترسره کړي. کرکټ بورډ وایي دغه سیالۍ د هغه هوکړه لیک له مخې ترسره کیږي چې تیر کال د افغانستان کرکټ بورډ او متحده عربي اماراتو د کرکټ ادارې ترمنځ لاسلیک شوی و. د ولیده چې روان کال د دواړو هیوادونو ترمنځ د شل ورځو سیالیو لومړنۍ لوبلړۍ افغانستان دوه د یو پر وړاندې ګټلې وه. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ملي لوبډلې د آسیایي سیالیو په ترڅ کې دا ځل په ګروپي پړاو کې له سیالیو بهر شوه. یادې لوبډلې دوه سیالۍ وبایللې او یوازې یوه یې وګټله. بل لور ته بیا نیمه پیلوبې ته له الف ګروپ څخه پاکستان او هندوستان او له بی ګروپ څخه د بنګلاديش تر څنګ په لومړي ځل عربي متحده اماراتو هم لار پیدا کړې ده. په یاد ګروپ کې بله پیاوړې لوبډله سریلانکا او نه توانېده چې نیمه پیلوبې ته ورسیږي. په دې تړاو تفصیل سالم احمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې په دوو ماتو او یوې بریا سره خپل سفر بشپړ کړ. دغه سیالۍ چې د دسمبر میاشتې پر 8 نیټه پیل شوې وې، افغانستان په الف ګروپ کې د پاکستان، هندوستان او نیپال په وړاندې سیالۍ وکړې. افغان لوبډلې خپل لومړۍ سیالي د دسمبر پر 8 نیټه له هندوستان سره وکړه چې د 2 وکټو په توپیر یې وبایلله. دغه راز د همدې میاشتې پر 10 نیټه نیپال ته د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډلې له پاکستان سره د دسمبر پر 12 نیټه سیالي وکړه چې دغه سیالي د 3 منډو په توپیر وبایلله. د کرکټ ځینې کارپوهانو د دې لوبډلې تر سیالیو وړاندې نیوکې کولې چې ګواکې دغه لوبډله د روابطو پر اساس غوره سوې ده او داسې ډېر غوره استعدادونه شته چې کرکټ بورډ له پامه غورځولې دي. د کرکټ لوبو خبریال او مبصر ابراهیم مومند وایي د لوبډلې تر اعلان وروسته یې همدا نیوکه کړې وه چې دغه لوبډله به په آسیا جام کې ښې لوبې ونه کړي. د ښاغلي مومند په باور کله چې د کرکټ بورډ چارواکي د استعداد پر ځای خپلوي، ملګرتیا او سیمه پالنې ته کار کوي، نو ملي لوبډلې به په نړیواله کچه همدغه سیماتې خوري. هغه وایي
د دې ټول سیموار افغان کرکټ بورډ دی. که څام دوی د شفافیت خبرې کولې چې د هیواد په کچه باندې ټرول نه وکړل، 15 لوبغاړو لمنځه یو لوبډله جوړه کړه، عربي اماراتو په سفر وکړ، هلته یې بهترینه لوبې وکړې، بنګلادیش نه یې سریلانکا نه یې دوه اړخیزه سیریزونه وګټلې، درې اړخیزه سیریز کې فاینل ته ورسېدل، لوبغاړو پکې شخصي کارکردګۍ وکړې، سیریز یې ولګېدې، وکټ یې 15 او 15 وکټ یې بالرانو ترلاسه کړې. سپین بالینګ کې مشکل وو خو کوم سپینران چې دوی اخیستي وو که چینامین و کلک سپینر و هغه یې ونه لوبوله.
دغه راز ابراهیم مومند وایي چې د 19 کلونو ځوانانو د نړیوال جام سیالیو لپاره هم تر میاشت کمه موده پاتې ده. که افغان بورډ غواړي نړیوال جام کې ښه وځلیږي، نو په لوبډله کې ځینې مهم تغییرات باید راولي او سر له اوسه تمرینات وکړي. بل لوري ته پخوانی لوبغاړی او د کرکټ لوبو مبصر باطنشاه عبدالرحیمزی بیا وایي چې افغان لوبغاړي هر وخت د اماراتو د ویزو ستونزې لري چې له کبله یې لوبډله لوبو ته ناوخته رسیږي. هغه دا هم وایي چې افغان لوبډلې باید د کابل پر ځای په ننګرهار کې تمرینات کړي وای، ځکه د اماراتو اوبه او هوا له جلال آباد سره ورته والی لري خو له کابل سره یې ډېر تفاوت دی.
نو نسکلونو لوبډلې د ایشیا کپ خپل سفر پای ته ورسو، هغه څه تم او توقع چې موږ تر لرودله هغه څه ونه شول. یو څو خبرې یاد اوري دلته ضرور بولم چې په هغه باید پر اتونکو کې باید هغه تفاهم وشي. او دغه د 90 دغه د نسکلونو ایشیا کپ په 2019 پرفارمنس کوي افغان لوبډلې یو ځل ګټلای مو چې دا اعزاز به افغان لوبډلې لپاره او خدای اوسنۍ کوم پرفارمنس شو د بیخي هغه هیڅ تم توقع ته مونږ نه وچ داس یو خراب پرفارمنس به وسی د دې لپاره د یو څو شین یادوري ضرور بولم لومړی د کنډیشن پاړه به دوی چې د افغانستان کله چې نن اسکلونو لوبډلې په شروع کې دی ویزو مشکلات او د مونږ چې ته کیمپ لګید په جلال آباد کې یا په کابل کې داخره کې چې کیمپ لګید د کابل کې منفی دا یعنی دومره یخ دا بیا که تاسو امارات او ترازی دل طبيخي هوا ډیره معتدله دا ډیره زیاته ګرمه ده نو دا دی یو پلیر لپاره جس کاون ډیر زیات مشکله ده ډیر سخته ده چې سړی یخ هوا ناراضي
د نن اسکلونو ځوانانو د آسیا جام سالي په 2019 مې د کال کې افغانستان ګټلې وي او د ویلو ده چې دراتلونکو زیږدیس کال په پایل کې به د نن اسکلونو ځوانانو نړیوال جام په سویلي افریقا کې پایل سي
په ورزش کولو ل نشي مواد ځان وساتي
د یادو سیالیو په تړاو د افغانستان د لسکلنې ملي لوبډلې لوبډل مشر نصیر خان او دوه نورو لوبغاړو چټک توپ اچونکو فریدون داودزی او وکټ کیپر توپ وهونکو نومان شاه د خپل سیالیو په تړاو اداسي ویل دي
نصیر خان د ملي لسکلنې لوبډلې لوبډر مشر او ورسره خوا کې سلو توپ اچونکو واقعیت د هر انسان چې کرکټ کې د یارمانی چې په د افغانستان لپاره کا په ملي لسکلنې کې ملي ټیم کې نورمانی چولو بیگی واقعیت زخپل ډیر خوخیم زده غزی در رسیدلم او پزان ډیر په هر کوم ویړم او ان شاء الله راتلونکو کې کوم غوړم چې دغه غټ حد پونه ته چې ما ذهن کې دی ځان ورسوم واقعیت دې ځان ورسول دا یو ستونمن کار دا ډیر مشکلات به په لار کې آریو تم ور سره مخ کیږي د لپاره دا نه تقریبا ل سٹارټ موږ د ارمان چې زبر دغه سي افغانستان ل سٹیپ بای سٹیپ نه چې هغه لسکلن دې سي اي ټيم بي ام بي ټيم دا به ریپرزنٹ کوم او واقعیت دې ته ډیره خواري مونږ کړې و دا څلور کال پنځه کال کې چې کرکټ کوم پروفیشنل کرکټ کوم مسله کې دې لپاره ما ډیره زیاته خواري کړې و او الله تعالی دغه عزت راک او پیلن زده ملي لسکن کپتان کړم او سره ټیم برخه ورګرځولم واقعیت ډیر د خوخي احساس کوم
فریدون داوزید افغانستان ملي لسکن یو تن تیز توپ چون کې واقعیا دا زما لپاره د ویاړ خبره ده چې د افغانستان نولسکرنو ملي لوبډلې نمائندګي کوم او دا نن چې زه ځلېږم دا زما د مهنت نتیجه ده او زما د ملګرو زما د فامیل د دوی دعاګانو نتیجه ده نو ان شاء الله چې افغانستان ته به نور ویاړونه هم راوړو په دعاګانو کې مې یاد ساتي او زما د کامیابۍ راز چې دی زما خپل مهنت دی چې کومې خولې مونږ توی کړې دي کوم مهنت مونږ او باسه له د شپه ورځم په ځان یو کړی دا نو دا هغه نتیجه ده چې مونږ نن لاس راوړو
دغه پرفارم چې نن ما وکی ما نور متوجه کړي د افغانستان د پاره د افغانستان د ملي ټیم د پاره لکه ټیسټ ون ډے ټی 20 میچو د پاره به زه کوشش کوم چې نور خواریم زیاته کوم خولې به تېوم د افغانستان د پاره
بلور ته د کرکټ نړیوال شورا تازه د نولس کلن ځوانانو د نړیوال جام نیټه او مهالویش اعلان کړی دی افغانستان به په دې نړیوال جام کې په ډی ګروپ کې سیالي کوي یا د سیالي د سریلانکا پر ځای په سویلي افریقا کې تر سره کیږي په دې ریپورت کې به له امید زهرمل ووري چې افغانستان له چا سره کله سیالي تر سره کوي
د نولس کلن ځوانانو د نړیوال جام نیټه په ډاګه شوې د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی اعلان وکړ چې نولس کلن ځوانانو راتلونکي نړیوال جام به د راتلونکي زیږدیز کال په لومړۍ میاشت کې په سویلي افریقا کې پیل شي یا د سیالۍ باید په سریلانکا کې شوې وای خو وروسته له هغه چې د یاد هیواد د کرکټ بورډ غړیتوب د نړیوال شورا له لوري وځنډول شو نو د دې سیالۍ د قربتو حق هم ترې واخیست د ځل د افغانستان په ګډون په دې نړیوال جام کې شپاړس لوبډلې په څلورو ګروپونو کې سره سیالي کوي افغانستان په ډی ګروپ کې له پاکستان نیوزیلند او نیپال سره سیالي وکړي تر رسمي سیالۍ وړاندې هرې لوبډلې ته دوه تمریناتي سیالۍ هم برابرې شوې دي افغانستان به له سویلي افریقا او انګلستان سره د جنوري میاشتې په څوارلسم او شپاړسمه نیټه لوبې وکړي د آی سی سی په راپور کې ویل شوي چې رسمي سیالۍ به د جنوري میاشتې په نولسمه نیټه د آیرلینډ او امریکا متحده ایالاتو په لوبې سره پیل شي افغانستان به خپله لومړۍ رسمي سیالي د جنوري په شلمه له پاکستان په درویشتمه له نیوزیلند او په شپږویشتمه له نیپال سره وکړي د دې نړیوال جام په ترڅ کې به ټول ټال څلوېخ سیالۍ وشي او پایلو به وي د فبروري میاشتې په 11 نیټه وي. په داسې حال کې چې د افغانستان 19 کلن ځوانانو ملي لوبډله اوسمهال په آسیایي جام کې لوبېږي. افغان لوبډلې هند او پاکستان ته لوبې بایللې او له نیپال څخه یې ګټلې ده. د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلو یو ځل په 2018 او بل ځل په 2021 کال کې د نړیوال جام نیمه پایلو ته لاره پیدا کړې وه، خو لا یې دا جام نه دی ګټلې.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی د لوبغاړو درجه بندی اعلان کړی چې راشد خان پکې خپل لومړی مقام له لاسه ورکړی دی. د شلو ورځو سیالیو د توپ اچونکو په ډله کې د هندوستان روی بشنوئی په لومړي ځل اول مقام ته رسیدلی دی. هغه د آسټرالیا پر وړاندې په ترسره شوې لوبلړۍ کې نه لوبغاړي سوځولي وو چې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم ګټلې وه. افغان لوبغاړی راشد خان چې اوس مهال د ملا عملیاتو له امله په لندن کې دی، د شلو ورځو توپ اچونکو په درجه بندۍ کې دویم مقام ته لوېدلی دی. د شلو ورځو توپ اچونکو د درجه بندۍ په لسو غوره توپ اچونکو کې فضل حق فاروقی په اووم او مجیب رحمان په اتم مقام کې ځای لري. د آسټرالیا د کرکټ شلوریزي سوداګریزي سیالۍ هم د دسمبر په 8 نیټه پیل شوې. دا ځل په دې لیګ کې یوازې دوه افغان لوبغاړي مجیب رحمان د میلبون رینیګیډز او اظهار الحق نوید د سیدنی سیکسرز لوبډلو لپاره لوبه کوي. په بګ بیش لیګ کې اته لوبډلې ګډون لري چې لومړی لوبه د برزبن هیټ او میلبون سټار لوبډلو ترمنځ و چې هیټ لوبډلې ګټلې ده. دا د بګ بیش لیګ سیالیو د 14 پړاو دی او د تیر کال اتلولي پر سکارچرز لوبډلې ګټلې وه. په کې وچی راشد خان به هم د ایډلیټ سټرایکرز لوبډلې لپاره یو بار بیا ولوبېږي، خو هغه د ملا عملیاتو له امله سږ کال په دې سیالیو کې له ګډون انکار وکړ. تیر کال په دې لیګ کې 15 افغان لوبغاړو ګډون کړی و چې د آسټرالیا او افغانستان ترمنځ د اړیکو خرابېدو له امله ځینو افغان لوبغاړو په یاد لیګ کې له ګډون کولو انکار وکړ. بیا هم نړیوال کرکټ، ویسټ انډیز د یو ورځنیو سیالیو په یوې لوبلړۍ کې انګلستان ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړې ده. یادو لوبډلو د دسمبر په 3 شپږم او 9 نیټو درې ورځنۍ سیالۍ ولوبولې چې لومړنۍ او وروستۍ ویسټ انډیز او دویمه انګلستان وګټله. دغه سیالۍ چې د ویسټ انډیز په کوربتوب ترسره شوې، په لومړۍ لوبه کې ویسټ انډیز د انګلستان د 326 پنډو هدف د شپږو وکټو په سوځېدو سره پوره کړ. په یادو لوبه کې ویسټ انډیزي شای هوپ 109 نه سوځېدلې منډې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و. دغه راز دویمه سیالي به انګلینډ د شپږو وکټو په تفاوت وګټله. ویسټ انډیز د 203 منډو هدف اټاک کړی و چې انګلستان په 3.5 اوور کې د 4 وکټو په توپیر وګټله. په دې سیالۍ کې د انګلستان سام کرن غوره لوبغاړی ونومول شو، هغه درې مهمې وکټې سوځولې وې. دریمه سیالي بیا ویسټ انډیز د 4 وکټو په توپیر ګټلې ده. یا د سیالي د ورخت له امله 40 اوره ترسره شوه چې انګلستان د 200 منډو هدف وټاکه او ویسټ انډیز په 2.5 اوور کې د شپږو وکټو په تاوان پوره کړ. په دې لوبه کې متیو فورډ غوره لوبغاړی شو، هغه درې وکټې اخیستې وې او 14 منډې کړې وې. شی هو بیا د لوبلړۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. دغه راز د دواړو لوبډلو ترمنځ د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ هم پیل شوه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې 15 شلوریزي سیالۍ ولوبوي. په لومړنۍ شلوریزي سیالۍ کې بیا ویسټ انډیز وتوانېد چې انګلستان ته ماتې ورکړي. بل لور ته د سویلي افریقا او هندوستان ترمنځ د پیل شویو درې شلوریزو سیالیو لومړنۍ لوبه د باران له امله ترسره نه شوه، خو په دویمې سیالۍ کې کوربه هندوستان ته ماتې ورکړه. هندوستان لومړی توپهنه ترسره کړه چې د ورخت له امله یې پاڼې بشپړ نه شوه. لوبڅارانو د ډي ایل میتود پر اساس پریکړه وکړه چې سویلي افریقا به په 15 اورونو کې 152 منډې پوره کوي. یاد لوبډلې د رضا هندریکس په 49 او لوبډل مشر ایډن مارکرم په 1.5 منډو ورکړل شوی هدف په 14 اور کې بشپړ کړ. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه تبریز شمسی وګټله، هغه یوه وکټه اخیستې وه او په 4 اورونو کې یوازې 13 منډې ورکړې وې. په دې سیالۍ کې د هند لپاره رینکو سنگ خول وبد چې په لومړي ځل یې په نړیوال کرکټ کې 50 ووهله، هغه تشپېته او لوبډل مشر سوریا کومار یادو شپږ 50 منډې کړې دي. دواړه لوبډلې به یو بل شلوریزه سیالي هم د دسمبر په 14 نیټه ترسره کړي او بیا به د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. د روان کال د 500 نړیوال جام ګټونکو استرالیا د پاکستان ملي لوبډلې قربتوب کوي. دا به ټیسټ لوبي وي. لومړنۍ سیالي د دسمبر په 14 نیټه د استرالیا په پرت ښار کې پیلېږي. یادې سیالۍ ته لوړاندې دواړه هیوادونو خپل یو لس کسیزې لوبډلې هم اعلان کړې دي. وروسته له هغې چې پاکستان په نړیوال جام کې ښه ونه ځلید، نو بابر اعظم یې لوبډل مشرۍ څخه لرې کړ او په ټیسټ لوبي کې شان مسعود کپتان کړ. په پلان کې ده چې دواړه هیوادونه درې ټیسټ سیالۍ ترسره کړي. بلور ته د 2024 زیږدیز کال د سیالیو لپاره د پاکستان غوره لیگ یا پی ایس ایل د لوبغاړو د پیرلو مراسم هم د دسمبر په 14 نیټه ترسره شول. دا ځل سیالیو ته ګڼو افغان لوبغاړو نوم لیکنه کړې وه، خو یوازې دوه افغان لوبغاړي نوین الحق او نور احمد په پلاتینیم او ډایمنډ کټګریو کې پیښور زلمو واخیستل. په نور افغان لوبغاړو کې مجیب الرحمن، رحمان الله ګربز، فضل حق فاروقی، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، ګلبدین نائب، فرید ملک او نورو نوموتو لوبغاړو نیم لیکنه کړې وه، خو هیڅ لوبډلې ونه پیرل. د لاهور قلندرز لوبډلې بیا هم راشد خان په سلور کټګوري کې له ځان سره د احتیاط لپاره ساتلی دی او د دې احتمال شته چې راشد خان په سګنی پی ایس ایل کې لوبې ونه کړي. او اوس د فوټبال په لور، د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د شپږو زونونو په کچه د ولایتي کچې سیالۍ پیل شوې دي. د یاد فدراسیون په خبر کې ویل شوي دي چې په دې سیالیو کې د نږدې 1.5 ولایتونو د فوټبال لوبډلې ګډون لري او سیالۍ هم په شپږو بیلابیلو مرکزی ولایتونو کې جریان لري. د دې سیالیو موخه دا ده چې د زونونو په کچه ترې غوره لوبغاړي وټاکل شي او بیا د افغانستان د اتلانو په لیګ کې سره سیالي وکړي. او په نړیوال فوټبال کې بیا مانچستر یونایټیډ لوبډله د اروپا فوټبال اتلانو لیگ څخه بهر شوه. د اروپا اتلانو لیگ پیاوړي لوبډلې مانچستر د خپل ګروپ په ورستۍ لوبه کې تیره شپه له بایرن مونیخ څخه په ماتې خوړلو له یاد لیگ څخه بهر شوه. دغه لوبډلې په ای ګروپ کې ځای درلود چې له شپږو سیالیو څخه 15 وبایللې او یوازې یوه ګټلې وه. د ازادي رادیو د لوبل میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو د خبرونه په دوی مینیمای کیو. او دا ځل په آسیا جام سیالیو کې مو د ملي نولس کلنې لوبډلې په تر سره کړیو سیالیو خبرې کړې دي. د مرکې ملمه مو د کرکټ لوبو مبصر او خبريال ابراهیم مومند نور په مرکه کې ووري. مومن صاحب، په پیل کې دا راته ووایه چې دغه سي توقع مو لرله چې افغانستان په آسیا جام سیالیو کې په راون یا په ګروپی پړاو کې له سیالیو بهر شي.
سایل صاحب، زما په اند باندې د دې ټول زیموار افغان کرکټ بورډ دی، که څه هم دوی د شفافیت خبرې کولې چې د هیواد په کچه باندې ټرویلونه وکړل، 15,000 لوبغاړو له منځه یې یو لوبډله جوړه کړه، عربي امارات ته په سفر وکړ، هلته یې بهترینه لوبې وکړې، بنگلہ دیش نے سریلنکا نے دوڑکی سیریزونه وګټل، درې اخی سیریز کې فائنل ته ورسېدل، لوبغاړو په کې شخصي کارکردګي وکړي، سیریز یې ولګې دي، وکټ یې شپږ او 15 وکټ یې بالرانو ترلاسه کړې. سپین بالینګ کې مشکل وو، خو کوم سپینران چې دوی اخیستي وو، که چینا مین وو که لیگ سپینر وو، هغه یې ونه لوبول. بیرته چې وطن ته راغلل، نو دا کرکټ بورډ کې دا رواج دی چې کوم لوبغاړی پرفارمنس وکړي نو هغه بې کس او بې وسه یې، نو د هغه مخکې تګ ته بیا قسم قسم بهانې پیدا شي. نو د یو شمېر لوبغاړي د پاسپورټ د دوه پاسپورټونو د وجه نه ډراپ شول، یو شمېر د عمر د وجه نه ډراپ شول، خو د چا چې عمرونه هم زیات وو او د چا چې دوه پاسپورټونه هم وو، هغوی بیرته لوبډلې ته راوستل شول، ځکه چې قوم پرستی وه، سمت پرستی وه، زورواکي وه، انډیوالی وه، خوښې ناخوښې وې. کرکټ بورډ چې غواړي په چا باندې کرکټ وکړي، هغه هر قسم لاره برابر یو څوک چې غواړي چې د پرمختګ مخه ډب کړي، د هغه ښه مثالونه هارون په نوم باندې هلک دی، یما په نوم باندې هلک دی چې د افغانستان په کچه او د دوبۍ په سفر کې بهترینه کرکردګۍ کړې وې. آن کامران هوتک تر امریکې پورې ورسېده، هېواد یې پرېښوده د خپل ورور حمزه هوتک په څیر باندې. نو دا هغه مسلې وې چې بدبختانه موږ نتیجه نن ګورو. درې داسې لوبغاړي په دې ټیم کې شامل شول چې هیڅ قسم د کلب لیول، هیڅ قسم د نولس کلن لوبډلې، او چې کوم ایمرجنګ سره دوی لوبې وکړي یا دوی چې کوم خپل منځي لوبې وکړي یا دوی چې په ګرین افغانستان کې ولوبېدل، د هغې هیڅ ریکارډ یې نه لره. خو دوی په عربی اماراتو په ایشیا کپ سکواډ کې دوی شامل کړل.
تاسو لاند لاملونه څه کېدای شي ولې د افغانستان د نولس کلن ځوانانو ملي لوبډله یو دم بیرته پخوانی حالت ته ستنه شوې ده او داسې ښکارېدل په دې سیالیو کې چې دا د یو دویمه درجه هیواد لوبډله وي؟
بله مهمه خبره دا و چې د سفر تر شپې پورې چې په سبا باندې دوی سفر وکړي د دوی د ویزو مسله وه چې لوبغاړی په داسې یو حالت کې و چې دوی به لاړ شي لاړ به نه شي. بل دا چې څوک په سکواډ کې دي څوک په سکواډ کې نه دي دام یو غټه مسله وه، ځکه یو شمېر لوبغاړو ته چې په مین سکواډ کې چانس ورکړل شوی وو کله چې سکواډ اعلان شو نو هغوی بیا په ریزرو کې اچول شوي وو. نو دغسې لوبډلې نه سړی توقع هم دومره لرلی شي، ځکه د لوبډلې د پرفارمنس لپاره تر ټولو مهم خبره دا ده چې باور ورکړل شي، کار پرې وشي، په یوولس لوبغاړو باندې کار وشي. تاسو ګورئ چې نعمان شاه څومره بهترینه کپتانی کړې وه په عربي اماراتو سفر کې، هغه د کپتانۍ نه لرې کړی شو او په ځای باندې داسې یو کس راوستل شو چې د هغه په استعداد باندې زه خبرې نه کوم، خو دا زما لپاره سوال دی چېره د کوم ځای کې کپټنسي کړې وه دغه د نولس کلنو لوبډلې سره څومره پاتې شوی وو، ځکه د عربي اماراتو په سفر کې د یو لوبغاړي په حیث باندې هم لوبډلې سره نه وو، چېرته چې افغانستان تقریبا لس دولس لوبې وکړي. نو دغسې معمیرونه باید کرکټ بورډ تیر شي دې دپاره چې څوک خوشحاله کړي، یا خپل هغه خیانتونه یا خپل هغه فساد د ځینو لوبغاړو په انتخاب باندې یا د ځینو پریکړو په باندې هغه پټ کړي. نو دا هغه موقتي توګه باندې د خلکو سترګو کې خاورې اچولی شي، خو په مهاله کې دا موږ ته داسې یو شفاف سیستم نه وړاندې کوي چې په هغه کې لوبغاړي مطمئن اوسي او هغوی په ځان باندې باور ولري، هغوی په خواري وکړي، یو بهترین یوولس لوبغاړي جوړ شي، کوچز د دې لوبډلې په انتخاب باندې خفه وو، کپتان سره مشوره نه ده شوې د دې لوبډلې په انتخاب کې. تاسو کته چې درې واړو لوبو کې هم د نیپال خلاف هم د پاکستان خلاف هم د هند خلاف موږ لوبډله کې چینجز لرله، نو په دغسې حالاتو کې ته نشي کولی چې د لوبډلې څخه یو ریزلټ واخلي.
کرکټ بورډ ولې دغسې کوي؟ د دوی اهداف څه وي؟ په ټولنیزو رسنیو کې په دوی دا تورونه هم پوره شوي دي چې دوی سیمه پرستۍ، قوم پرستۍ، دغه راز خپلوۍ دوستۍ دې ته ډېره توجه کړې ده، تاسو یې منئ ده؟
نو دغه ټول کرجه مشین او ریزلټ دې ته راځي چې مونږ نن د ایشیا کپ څخه بهر شو، د هغه ایشیا کپ څخه چې مونږ 2018 کال کې د دغه کپ تل ولی ګټلې وه، ځکه که تاسو فکر وکړئ د نولس کلنو ډلو په کچه باندې د تجربې هیڅ معنی نشته دی، ځکه په دغه لیول کې چې څومره لوبغاړي هغوی د کورنۍ کرکټ لوبغاړي هغوی په نړیواله کچه باندې لوبېدل نه چې څوک 15 کاله یا لس لس کال لوبېدلي یا د غټو ټیمونو سره لوبېدلي، نو په پلان دی لیول کې یوازې د پلاننګ خبرې، د ښه انتخاب خبرې، د مثبت مورال خبرې چې بدبختانه نور لوبډلو سره وو زموږ لوبډلو سره نه وو، همدې وجه نه موږ پاتې شو او نور لوبډلې زموږ نه مخکې لاړې. چې هغه کرکټ بورډ کې چې اوس چې کوم مسؤلین دي چې همیش دوی د لوبډلو په بریاو کې ټول کریډیټ ځان ته منسوبوي، بدبختانه په ناکامیو کې او په ماتو کې او په فساد کې بیا دوی شاته کیږي او دوی هغه زیموري په غاړه باندې اخلي چې تاوان یې ټول افغانستان ته رسیږي. نو زما په اند باندې دغه لاملونه وو چې یوه منظمه لوبډله، یو تکړه لوبډله او یو داسې لوبډله چې هر یو لوبډلې ته سرخوږی جوړولی شو، هغه کرکټ بورډ په لوی لاس باندې دغه اوسني حالت ته راورسوله چې بدبختانه
د را روان نړیوال جام لپاره څه کول پکار دي؟ دا سیالي خو پای ته ورسېدي، اوس نږدې میاشت وروسته نړیوال جام پیلېږي په سویلي افریقا کې، څه کېدای شي چې دغه لوبډله بیرته را جوړ شي او خپل پرفارمنس وکړي؟
اوس هم وخت دی ورلد کپ د پاره دغه لوبډله په میډل آرډر کې مسله لري. اوپننګ کې حزب الله دوراني په نوم باندې یو لښته دی چې راتلی شي سکواډ ته. په لیګ سپنرانو کې جمیل شینواری په نوم باندې یو لښته دی، ابراهیم مسعود په نوم باندې یو لیګ سپنر دی چې هغه کولی شي راشي. حسن ساحل کولی شي چې د یو لیګ سپنر په توګه باندې یو د یو برید کوونکي بیټسمین په توګه باندې کولی شي سکواډ ته راشي. یما عرب دغه لوبډله کې شتون ډېر ضروري دی، ځکه موږ سره بالران شته دی، خو موږ سره یو داسې اټیک بالر پکار دی چې هغه اګریشن ولري، هغه وکټ ټیکر وي چې هغه وکټ یې واخلي او هغه بیټسمین غلطۍ ته مجبور کړي. بدبختانه دغه کارکردګي دغه ټریک ریکارډ ډېر بهتري نه دی. نو اوس هم وخت دی چې ورلد کپ کې موږ یو بیلنس سکواډ برابر کړو او د دې انډیوالۍ او سن پرستۍ او د قوم پرستۍ نه موږ راووځو.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو د دیونه سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیدلې. لاملتیا مو منندویم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
که ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهی، د ویشې به غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.